السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه تر لسو بجو دوام کوي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوهې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روتزا اوتونبایو والا قوله خبر ورکوي چې نوموړي وایي ملګرو ملتونو له چین او هند څخه له افغان کروندګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا خپور کړی راغلی دی چې میرمن اوتونبایو د ریاست الوزرا له سرپرست او مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په نن سهارنۍ کتنه کې ویلي چې د سټلایټ له لارې د ملګرو ملتونو معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. د نوموړي له قوله دا هم ویل شوي دي چې د نشهیي توکو د کښت او قاچاق په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت اقدامات مثبت بللي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي دا له وخته مخکې ده چې د مخدرو موادو په مخنیوي کې د طالبانو د لوی مشر د فرمان پر اغیزو خبرې وشي، خو راپور زیاتوي چې د طالبانو ځینې مهم غړي لا هم د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پر وړاندې د دې هیواد ځوابي عملیات روان دي. ولادیمیر زلنسکي نن په کیف کې د کاناډا له صدر اعظم جستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو دا جزئیات یې ورنکړل چې د عملیات په کوم پړاو کې دي. له ښاغلي زلنسکي څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پرونیو څرګندونو په اړه چې ویل اوکراینی ځواکونو خپل ځوابي عملیات پیل کړی دی پښتنه وشوه، د په جواب کې د اوکراین د پاولز د جګپړو منصبدارانو نمونه کتار کړل او ویل چې دوی ټول په مثبت وضعیت کې دي او په مسکا سره زیاته کړه چې دا پیغام پوتین ته ورسوي. ترودو نن سهار په ناڅاپي سفر کیف ته رسیدو سره سم له اوکراین سره د 1500 میلیونه کاناډایي ډالر مرسته اعلان کړه او ویل کاناډا به د اوکراین لپاره د اف شپارس جنگي جټ الوتکو د پیلوټانو د روزنې په نړیوال پروګرام کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکې اونۍ چین ته ځي. دا سفر چې په فبروري میاشت کې پلان شوی و، وروسته له هغه وځنډې چې د چین یو مشکوک کشفي بالون د امریکا پر فضا ولیدل شو او بیا امریکا وویشت. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو، دا چین ته د هغه لومړی سفر دی. ځینو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13مه پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو لپاره به هڅې کوي. پیکینګ ته د بلینکن سفر هم د همدې موافقې یوه برخه وه. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې له کوربه قرغیزستان سره خپله لومړۍ لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیل شوه او پایله یې تر اوسه چې د لوبې وروستۍ شیبې دي 0-0 ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي. ملي لوبډلې له څو اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې د دې سیالیو لپاره تمرینات کړی دي. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په پاتې برخه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واورئ چې امنیت شورا وایي طالبانو د نویمې لسیزې په څیر د یوه قوم په محوریت حکومت جوړ کړی. راپور زیاتوي چې طالبان له هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي.
د داعش بطلبانې په ډېرو بد تصمیم پخوانیولی اوس هم شته او نورې ډلې ټپلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې ښایي د سګنی کال تر پایه د افغانستان په ګډون په 22 هیوادونو کې د خوړو خوندیتوب نور هم زیانمن شي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسي ځواکونو نن سهار د لسګونه ډرونونو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
پیاز او ترشک ټول رسیدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړ نن دې خو سږ کال خدای پاک دې وکړي چې تاسې دا زموږ رختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. عقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي. په راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی دی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې له تړون سره سم خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د راپور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوري نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوا یې هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی. مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشې موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشې موادو بیه لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشې توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل. خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل تیر اونۍ رسنیو ته په استول شوی پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان لمخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي وو چې هر هیواد په سیمه بهر کې له نشه توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو، طالبان په فعال توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څېړنې د کمیټې د راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پریښي او همداراز د طالبانو حکومت یې په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن کړی دی. محمد خاطر پردیس د دې راپور په اړه د نړیوالو چارو له کتونکي عبیدالله برهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور څومره جدي او مهم دی.
اوسنی راپور داسې ښیي چې دوی اړیکې لري، یعنې دا اړیکې څنګه سړی اداره کولی شي، تعریف یې کولی شي، یعنې څه معنا ورکوي. فکر کوم دا طرف خپل تعریف دی، خو که چېرته داسې وویو چې راپور آیا څومره دقیق دی که نه دی، ځکه چې د ملګرو ملتو اوسنی وخت او شرایطو کې د دوی هغه مسلکي روزل شوي کسان هلته په افغانستان کې نه لري. د ملګرو ملتو د پالیسیو د ځینو مسایلو په اړوند باندې طالبان هم متشدد یا هغه متشدده کړی چې هیڅ نوه نړیوالو لوایحو سره سر نه یا ځان نه عیاروي. نو دا هغه څه دي چې دوی غواړي چې په دې شکل باندې یو سیاسي فشار په دوی باندې وارد کړي، دا هم کېدلی شي. خو یو شی باید واضح کړی شي چې د اوسني حالات او شرایطو کې یوازې نه چې باید افغانستان یوازې د اندېښنو مسله ده، تر حقیقي زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه که چېرته تعامل لا خپل کړي د داسې ډلو ټپلو چې ترهګرۍ یا د امنیت ستونزې یا ګواښ لپاره وي، نو که په ګډه یو ستراتیژي باندې کار وکړی شي.
برهاني صاحب، طالبان ولې له دغه ډلو سره خپلې اړیکې نشي پرې کولی؟
دا په ځای سوال دی. د طالبانو په عمومي لحاظ باندې خو دا وایي چې موږ اړیکې سپرې کړي دي او د هیڅ ډلې ټپلې سره موږ چاته اجازه نه ورکوو، اما د القاعدي پاتې باندې ژبه داسې غوڅه نشته تقریبا، یا په اصطلاح باندې ګونګه ده. اما د داعش په هکله باندې خو یې ډېر غوڅ تصمیم پخوا هم نیولی او اوس هم شته، او نورې ډلې ټپلو ته هم اجازه نه ورکوي. دا تورونه چې په دوی لګول کېږي، اما د اخري د ظواهري په مرګ باندې چې هغوی تر اوسه پورې دا نه مني او یا تر اوسه پورې کوم تحقیقات دا هم نه دي ظاهره کړي چې دالته وژل شوی دی، اما د نړیوالې ټولنې غوڅه ملامتیا په دوی باندې په دې هکله باندې شته دی.
برهاني صاحب، که طالبانو اړیکې له وسلوالو ډلو سره د تیر په څیر همداسې پاتې وي، څه فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې کومو اقداماتو ته مخه کړي؟
په دې کې شک نشته چې کاساسي د دې مسلې عمومي شکل باندې د اندېښنو د امنیتي اندېښنو په اساس سړی واخلي. دلته د نړیوالو اندېښنې امنیتي شته، او په دې دوه کلو کې ونشو کولای چې د طالبانو د نړیوالو امنیتي اندېښنو ته ځواب ووایي. زما په اند باندې قصور په دواړو طرفو کې ده، یا نیمګړتیا په دواړو طرفو کې ده. یو خو دا ده چې تورونه دي او هغوی فرضاً ردوي، اما د حل په اړوند باندې کومه خاصه ستراتیژیک نه لیدل ستراتیژي زه نه ګورم. په دې اساس باندې که رښتیا هم نړیواله ټولنه جدي اوسېږي د داسې مسالو په اړوند باندې چې افغانستان بیا یو ځلې د ترهګرۍ ځاله ونه ګرځېږي او د نړۍ لپاره رښتیا هم یو د ګواښ مصدر نه اوسېږي، نو د دې بهترینه لاره خو اصلا دا ده چې د تعامل لاره یا ډیپلوماتیک هڅې په افغانستان کې ګړندۍ کړی شي.
د نړیوالو سیاسي چارو کتونکی عبیدالله برهانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو نړیوالو مسایلو ته او له هغه وروسته نور د افغانستان اړوند مطالب هم لرو. روسي ځواکونو نن سهار وختي د لاسګونه ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین برید وکړ. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حملو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل احمد شبر راکوي.
روسي ځواکونو هم پر ډرون حمله کړې او هم د اوکراین بیلابیل سیمې نن سهار په توغندو وشتلې دي. په پلازمېنه کیف کې چارواکي وایي چې د تورې بهرې پر غاړه په اودیسا ښار کې درې ملکان وژل شوي او په مرکزي پولتاوا سیمه کې روسي ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. د بریدونو د چارواکو په وینا یو 90 کلن په خارکیف کې هم وژل دی. روټرز اژانس لیکي چې اوکراین پراخو تهاجمي بریدونو ته چمتو شوی دی چې له دې امله روسي حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې روسیې د اتو توغندیو او 15 ډرون الوتکو په مرسته د حملې کړې دي چې له دې ډلې شتل بې پیلوټ الوتکې دوی وشتلي او غورځولي دي. همداراسې دوه کروز توغندي په هوا کې لمنځه وړي دي. په اودیسا کې د اوکراین د پوځ ویانده ناتالیا هومینوک وایي چې یوه ډرون الوتکه له وشتلو وروسته پر یوه لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراینی پوځیانو د دې پیښې تصویرونه خپره کړي دي چې اطفایه د دې ودانۍ اور وشني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه درې ملکان وژل شوي او 20 نور د درې ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پولتاوا په سیمه کې په بې پیلوټ الوتکو او بالستیک او کروز توغندیو د میر هارود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تأسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمونګه غاګله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان تخلید ائتلاف یا افغان ایواک په نوم ټولنې سره به خپل تړون بیا تمدید کړي. افغان ایواک تر 200 لزیاتو سازمانونو جوړ یو ائتلاف دی چې د امریکا له حکومت سره په ګډه د افغانانو د ایستلو د هڅو ملاتړ کوي. د پداسال کې د یو شمیر افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري او لهم په درېمو هیوادونو کې میشتي د خپل کیسونو د چارو له ټکنۍ کېدو څخه شکایت کوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردې سره کوي.
یو شمیر افغانان چې د متحد ویالاتو د ځانګړي مهاجرت ویزې ایسایوي پی 1 او پی 2 کیسونه لري په خپل کیسونو کې د نه پرمختګ او په دې برخه کې د چارو لسستوالي شکایت کوي. رفیع الله چې په خبره مخکې امریکایي ځواکونو سره ژباړن او ازادي رډیو ته وویل چې له 2013 کال راهیسې د خپل کډوالۍ د ځانګړي ویزې دوسیه تعقیبوي. نوموړی وایي د امنیتي ستونزو له امله په دریم هیواد کې ژوند کوي چې د پناه غوښتنې کیسې ورستای شي.
منتظر ایشو شدن ویزه هستیم که سفارت امریکا و اسلام آباد چی وقت برای ما ویزه میتن؟
موږ خپل ویزه تا انتظار یو. دلته هیڅ کاری وظیفه نشته. ټول پیسې چې موږ درلودې مصرف شوې. موږ د کرایي او لګښتونو توان نه لرو. موږ په بدبختۍ کې ژوند کوو.
داشتیم یک چند دلاری که بود کلش رفت. موږ در تقریبا اوایل که آمدیم یک 3-4 ماه کلش رفت. یا فعلا همه تو ویزه سرنوشت مانده.
احمد افغان چې د امریکا پیټو کې ستدی وای دا او کورنۍ خپل ټول ژوند په افغانستان کې پریښود او د کډوالۍ دوسیه د چړل لپاره پاکستان ته راغی، خو وسله 15 میاشتو وروسته هم کومه نتیجه نه ده اخیستې.
بل دلته زمونږ اولادونو ته زمونږ فامیلونو ته هیڅ ډول د تعلیم او تربیه هیڅ کوم آسانتیا و نشته. فقط چې اماغه د کابل نه راغلی وو دلته پراته یو هیڅ ډول تعلیم او تربیت لاسرسی نه لرو چې د امریکا خارجه وزارت هدي اقل باید یا موږ پروسس کی او کدلته د پروسس اجازه نه ورکول کیږي باید موږ نورو ملکونو ته د دوی کمپونو ته انتقال کی.
د په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې دغه وزارت به د دوشنبه په ورځ د افغان تخلیه ائتلاف سره خپل هوکړلیک بیا تازه کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون وکړي. افغان ایواک د 200 زیاتو سازمانونو څخه جوړ یو ائتلاف دی چې د متحده ایالاتو حکومت سره په ګډه د افغانانو د وستلو د هڅو ملاتړ لپاره کار کوي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان
پاکستان د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې امریکا ته د استول شویو افغانانو د استوګنې د ویزو د غزولو هرکلی کړی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ یوه نوې پروسه اعلان کړې چې له مخې په دغه هیواد کې افغان کډوال کولی شي خپل د لنډمهاله اوسېدو موده وغځوي او په دغه هیواد کې خپل ژوند او کار ته دوام ورکړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړې چې دا ویزه لنډمهاله ده او دوی له همدې امله د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د افغانستان تعدیل شوی قانون د بیا معرفي او تصویب کړي څو افغانان وشي کولی د دغه قانون پر بنسټ دایمي استوګنې ترلاسه کړي. د امریکا او اروپا لپاره د کډوالو نړیوال سازمان مشر یل شارچر په دې بیان کې ویلي چې دوی هم له کانګرس او د بایډن له ادارې غواړي چې د هغو ګڼو افغانانو لپاره چې له افغانستان نه بهر له خطر سره مخامخ دي امریکا ته د رسیدلو لپاره دي نورې لارې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا او متحدینو یې هغه لسګونه زره افغانان چې له خطر سره مخ وو وویستل. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په دغه کډوال شویو افغانانو کې څه باندې 90 امریکا ته کډه شوي دي. همدارنګه یو شمېر نور هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ایسایوي پیون او پیټو مهاجرتي دوسیې لري اوس مهال په دریو هیوادونو کې دي چې دوسیې د امریکا حکومت لخوا پروسس شي. که څه هم د امریکا حکومت په وار وار اعلان کړی چې امریکا د دغو افغانانو وړلو ته ژمنه ده خو دوی د خپلو دوسیو د څېړلو پڅ بهیر څخه شکایت کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي رابلم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې احتمالا د 2023 کال جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم خراب شي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي لوړې کچې ته رسیدلې. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کابل ولایت اوسیدونکې سمیرا له 3 کلونو راهیسې ښوونکې وه خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له خپلې دندې ګوښه شوه. نوموړی وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرسته ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
هېڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکوه، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بیخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دی پخه کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مقدسه هم د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړی وایي خاوند یې 4 کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او دا له 2 ماشومانو سره یوازې پاتې شو.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، اقتصاد خراب شوی. اوس مې څوک کار ته نه غواړي. ماشومان مې مکتبونه پرېښودل، خرڅ مې نشو ورکولی. هغوی هم راسره کار کوي. اوس د سهار وخورم، بېګا ته حیران یم. که د بېګا ډوډۍ وخورم، سبا ته حیران یم. کله کله بچیان میزي نانوایي نه سوځېدلې ډوډۍ راوړي، په هماغه باندې شپه تېروم.
دا مېرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د یو راپور په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو 13 سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوی چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سودان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو د واوري او په د کمښت په غرنیو ډنډونو یا یخچالونو کې د واورو له وخته مخکې ویلې کېدل او په خاوره کې لاندازې د لږ رطوبت په نتیجه کې د افغانستان په شمالي لویدیځ او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوکانو کې د پام وړ وچوالی راغلی دی. همداراز تر ډېره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د درېیم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ له کبله د کروندو د دوهم فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په یوه نوې څیړنه کې څرګنده شوې چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده ژر ویلې کېږي. په دې څیړنه کې خبرداری ورکړل شوی چې حتی که د ګلتوني ګازونو په مخنیوي کې پرمختګ هم وشي، د شمالي قطب کنګلونه به بیا هم ویلې شي. موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
په یوه تازه څیړنه کې څرګنده شوی چې د شمالي قطب کنګلونه به د 10 او 20 کلونو ترمنځ یو مخ اوبه شي. په دې څیړنه کې ویل شوي حتی که په نړۍ کې د کاربون ډای اکساید د خپرېدو اندازه کمه هم شي، د شمالي قطب کنګلونه ممکن د دوبي په فصلونو کې یوه لسیزه تر هغه څه مخکې بیخي ویلې شي چې اټکل یې شوی و. په دې څیړنه کې چې په نیچر کمیونیکیشن ساینسي مجله کې خپره شوې، په شمالي قطب کې د کنګلونو قشرونه د 40 کلونو په مخه ارزول شوي دي. په چیرنه کې وړاندوینه شوې چې حتی که د ګلتوني ګازونو د خپرېدو په تیره بیا د کاربون ډای اکساید د خپرېدو په مخنیوي کې پرمختګ هم وشي، د راتلونکي لسیزې د نیمایي او د 2050 ترمنځ به په لومړي وار د سپتمبر داسې میاشت راشي چې هیڅکله کنګل نه وي. څېړونکو له 1990 څخه تر 2019 پورې د هرې میاشتې د هوا درست معلومات راټول کړي او بیا یې هغه له جوړ شویو ماډلونو سره پرتله کړي دي. دا معلومات ښیي چې د شمالي قطب د کنګلونو قشرونه د سپتمبر په منځویو کې په اوړي کې تر ټولو کم حتی کمیږي. دا د اقلیمي بدلونونو د خرابیدونکي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د پلاوي تر ټولو وروستی راپور دی. د پلاوي له 2020 څخه تر 2022 کلونو د اقلیمي تغیراتو په راپور کې وړاندوینه کړې وه چې په 20مې پیړۍ کې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو د اندازې متوسط ته په کتو به د شمالي قطب کنګلونه د روانې پیړۍ تر نیمایي دوام وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره د خلک ده چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک سته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زبروره دغه د زراعت پر برابر بیا خبر در سره شریکوم. وروره د زمو ژختر یو مسلینو پوری ورسوي د زمو د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلې پخې د پیاز ملا شروع کړ. نن دې خو سشکل تجار نه لري، تجاران نشته اصلا، نه دی ورسره غلی پرو سشکل. دا وخت تجارانو په 500 شپېته او 100 روپۍ من خرید کوي، نو سشکل بیخي هیڅوک نه دی راغلی او د ام رسیدلې د ګرمۍ اوج دی. خدای پاک دې وکړي تاسو دا زموږ ژختر یو چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي. وروره دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولې دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونې کود رانیولې دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالهادی د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ.